السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو له مخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لکتر لګه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعه زال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې ځو، هلته سل روپۍ دې خوانه ورکوو، سل دغه خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خپور کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو تمرستی ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنی چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیز کې 2.5 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبلایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا و اخیستل شوی دي.
ملي بس لزیات توقف وروسته چې په تیر کې ډیر زیات درېدلی وو، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی وو. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغلی امان هم دراز وای چې 122 بسونه د ملي بس په خپل بودیجې ترمیم شوی دي. د شاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېری پیسې پکار دي، خو تر اوسه پیسې نه دي ورته موندلي. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولیږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړې او ویلي دي چې دغه چارتر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونیمو بچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، گربز بعد اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال بعد د کوټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلوریزو سیالیو د لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر 28 پورې دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی ایس ایل لوبي په 2014 کې پیل شوې او پخوا په متحده عربي اماراتو کې کیدلې، خو سږ کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از ویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی وباله چې په خبرې تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدلی. او د امریکا ساحلي ګاردوای د دې ویرشته چې د فلوریدا ساحلو ته نږدې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسان مړ شوي دي. ساحلي ګارد ته وړم ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو بریتانی او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاستې په 26 نیټه خپره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقونو د سرغړونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونه چې د ښځو د حقونو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه، او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره اشاره سوی ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول سویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستا ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او انجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بېلابېلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په درویشتمه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل سویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسله وال پوښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبانو ورته د کار په ساحه کې بورقا او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاویا کیلومتره کم واټن کې په هېڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې خزې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چارې اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړې دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې درې ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تعبیز آمیز حکومتونه حاکم دي.
بر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې له میرمنو سره د طالبانو د چلند بېلابېلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خاري ټیکسو کې له میرمنو سره د شرعي محرم مسله وه. پروانه بل هغه میرمن ده چې د طالبانو له لوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیاده کور ته تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هېڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتره څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري. خدا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقی یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید با محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقه واغوندئ او دفتر ته راسئ، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه باره کې که څوک شکایت لري دقیق د کس په نښه کې فلاني کس راته ویلي دي یا فلاني ځای کې راته ویلي دي، د امر بالمعروف ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونو کې کار څوکي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یوې اعلامې په ترڅ کې ټولو ښاري ټکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د همجنسپالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغو دوو سازمانو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوی خپور کړی ویلي که څه هم په افغانستان کې همجنسپالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مهال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنسپالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
رفتار کردن فرق میکرد در مکتب
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمنی کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره، غوښتل مې کوین واوسم او ښځینه جامې واغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره، ښوونځي کې به شکنجه کېدم او ښکنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به راته کول، ښوونځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
چا مهربان بدم؟
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته هم جنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوفمبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمېر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده د دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF.
موږ له هغو هم جنس بازانو سره چې د ډله ییز جنسي تیري او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست د 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقونو په بیلابیلو برخو ورانوونکی اغیز کړی دی. همجنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنس بازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیرې ادارې دوی خو زیاتوي، همجنس بازی په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سے بھی غلام مجاہد وائی ہم جنس بازی د اسلامی او افغانی ارزښتونو و خلاف عمل دے او مخبئی ونی ولشی
د احکام سره سم هم جنس ګرایي چې دا جرم ده، نو بنا ان د سکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. ساده اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقونو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي هم جنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډیرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضحه ټکو هم جنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکو چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشری حقونو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي، څو هم جنس بازان وشي کولای بېل کومه ګواښه بشری مرستو او ترخوای د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړې نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دسې د خامخا به شروع شي او داسې سروې څوک شروع کیږي. دقیقې نیټه تر اوسه نه ده مشخصې، خو قرارداد د امضا سره وروسته به انشاءالله ټول جزئیات مو ښودل شي او وخت به انشاءالله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځې شمیرل کېدي. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو 26 کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی و چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او لیادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره 9 کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین د انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو داسې قوي حکومت چې هغه ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې ده چې دغسې پروژې پلی شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کوله خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکي وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه ولزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقې خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته را ناخلي، نو پل مو خراب دی. کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاستر څو موټره موږ د لاسه په فروش کړ راسي ورکړي دي، په کال کې یو 2 موټره تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی، نو پلونه چپه ده، کال په کال یو موټر اوبه وړي سره، نو د شپې راځو کېمنه سره مریض یا په چادرې ځو راځو سره، نو ډېر په مشکل سره ورسره اخته یو. لاره خو له پله نه هم بسره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره موږ باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده، 1 ساعت منزل ده، 2 ساعت بیکو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اخ تی پی سره نخلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای معینه خراب است، نمیبینی که د قیمت هر میشیم
وخت ما د مریض
ټول خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسولای که د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیندې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلعهزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلعهزال یو بل اوسیدونکی دېرش کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره یې جنازه یا مریض را سره یې زیات وخت موږ ورته منتظرېږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سرله او سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یې خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره دا ده پټي
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلعهزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو تر هغه وروسته په دویمه نیمایي کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مېروي
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نه شي انتقالولی امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې بیرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسېد د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبې په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ او د ایران پولیس وایي 12 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې له سریلانکا سره مخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د غلوبه د کربین په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 15 بجو پیلېږي د کاغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبي ته پوره چمتووالی لري افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوا نیوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې خو پر پاکستان یې بایللې نننۍ لوبه د کوارټر فائنل یا یو څلورم وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي نیمایي پایلوبې ته وځي افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو په 2018 کال کې جرمنی ته کډوال شو او هلته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه د فوټبال دغه وطنې سری په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي ځلیکه کې لوبه کوله خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي
په دغه لیک کې د پاکستان شپږ کورنۍ لوبډلې کویټا ګلاډیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیک کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبېږي. راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچی کینګز په ټیم کې ولوبېږي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیر يم، د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شذ خپل داندې له لاسه ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شذو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوې. نن د شذو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغیر کړی دی. په دې خپرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریاله نگینا حفیظي خبرې کوي. د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسو، مننه. زه خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړیدلې رنجیدلې ولسته او ملالې جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیکی هیلی وړاندې کوم.
تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم. تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دی تر شپږم صنف پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟ او داسې دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیله بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي، یا یو خواه اقتصادي ده او بل چې د اجتماع لپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، اته ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه، دی ګرد ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګور ته نه نیستي چې ډېر درد زړه مې درد کوي. نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دې اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دنده ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب، که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسو خبر سواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه
سئ. اول ورځ چې زه ولاړم، رښتیا یو ډېر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستې، تور پوړنی مې پر سر کې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم، دوه نفر ټوپکوال ولاړ و او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. ګو بلې زوا ورکړې، ول ترای ما و دا لسونه لخیره د ټوپک په زور به بیا ورته پټ کو. یو وازلو جن دا شرفت مندل، یو واز بیا دا خبره ما د پونتون رئیس سره مې شریکه خدا سي مسائل وسو. نو بیا الته نو واقعا زه ډیر بریدلې وم، بریدلې په دی وم، په دی نو بریدلې مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي. نو د حتمان پونتون تړل کیږي، هغه وخت هم هغه وخت خو د دې راته و پونتون نه نو نو مال د عبادت لپاره تړل کیږي او زموږ سره به څنګه رویه کیږي. په دی بریدلې، په د مرګ نه وم بریدلې، د دې سي بریدلې چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي، د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته. نو ډېر نا امیده سوم، هېڅ په ځان نه پوهېدم. ولاړم مرزلي مې امضا کوي، دغه ځای بېرته راغلم کور ته. بانوالا نو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم. دا بیا شرافت مندانه درته وایم، د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم. انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي. بېرېدلی د دې وم چې زما د لس او زما د خلکو سرنوشت به نو څنګه بیا چا
وغوښتل. استاد اصولي، که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو څو کاله د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده؟
د اووه کاله. اووه کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه. څلور کاله بله، مهرباني.
آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و؟ محصلین آیا هغه هغومره نسبي زده کړې ورته رسېدلې چې دوی باید کړي وای؟ که څنګه هغه مهال هم ښه وضعیت نه و؟
دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږي چې وضعیت سم نه و. داخلي مناقشات، خارجي دا جنګونه او دا ګرده د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ اوس کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعه ته تقدیم کو. دا نه خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډیر شو، تر اوسنی ډیر شو، ډیر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله وو، موږ خدای مهربان دی چې دا جنگ و دا دیرش کلن جنگ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولی صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کنفرانس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندېښنه ورسوي یا خپلې غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دار چې ښه اقدام دی. باید زموږ قهرمان ښځې، البته ګردنه قهرمان ښځې، باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کو، پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت وبخشي. زه ډیر خبرې کوم وخت چې د اسلام ټول سوه کال د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده، دی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل. نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي د دوی ښځو ته احترام ولري او د دې پر دوی باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جا د کار حقوق په جامعه کې لري، څوارلس سوه کاله مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري. نو اوس به څه احترام یا وبخشئ په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلوده، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل فزو په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلي، څوک اجازه نه لري. نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اما په کابل کې هم دغه شوه ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریک کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی. نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه د ښځو د ښځو خبرې موږ اورو. او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دوی پېژندلی وه، د اسلام دین یې پېژندلی وه او دوی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دوی باندې دوی غوښتنې منلی وای او هغه یې پلی کړی په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، د خاطر هر څوک په یو کوچنی هم نه صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل او فرض علم دا شیان موږ ونسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان یعنی د ذهني له نګاسه د علمي له نګاسه موږ وړاندې کړو. نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ګڼو ښځو لکه تاسو په خپله د هغه یوه بېلګه یاست چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده؟
خو مزرم د مستاستغه معلومه ده چې په دشل کال کې مجل شیاش زیدی لاست راوړنې را د لودي اقتصادي برخه کې فرهنګي برخه کې په سیاسي برخه کې په هر برخه کې شوزو خپل لاست راوړنې د لودي نو اوس خو دغه بدبختانه بیا د اسلام دین تر اغیزه ګوره یو شزه چې فرزن په مشروع لار په یو صحیح لار خپل د کور نفقه د خپل ځان نفقه پوره کوي هغه شده او یاد ده چې هیڅ څوک نسی کولای چې خپل نفس خپل نس اوجه پریږدي توان نه لري نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور لارې سره خپل نس مور کی او خپل اقتصاد پوره کی دا زموږ جهل نادانی نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهیږي دا خو خیر دی چې یو لاس معلوم سه یو مخ معلوم سه یو پښه معلوم سه د جا په مقابل خبر کوم هغه نه لري اجازه ورکړي چې ښځې کار وکړي په هر رشته کې چې کار کوي په هر مقام چې کار کوي خپل ژوند خپل ژوند سمبال کی ما خو شزی لاست راولنی در لودی او په هر برخه کی نو یو شز شد داده چه خپل ژوند تعمیل کی در علم در آغا کی تایم کلی شده که نه اوس نو خو لاره هیچ شی نلی شزی گرده پا مشکلات اقتصادی مشکلات روانی مشکلات هر نو مشکلات چې تاسو وایست شزی که با سواد که بی سواد په دې مبتلا دي.
اوس مهال خبریال نگینه حفیظی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. حفیظی صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله یم چې په نننۍ خبرونه کې مو هم میلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې آیا تاسو اوس هم د خبریالې په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه سې کار نشي کولی. او ما هم ونشو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې مې نه شوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په هکله مو وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده. خب مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخینه سره هغوی له لاسه ورکړي وو. نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ؟ او څه ډول تاسو ته وویل شول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه. او مستقیما موږ ته یې ونویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنکړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چېتلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کار به یې ښودل، یا مثلا ممانعت به یې کوه چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو، میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ شي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي. موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه. او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره له دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم، مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنې په شوق شوق او داسې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کړې، هماغه شوق او مهارت له چانه بیخي ځي، همیشه استرس، تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي سړی سره خپل کار ته دوام ورکړم او خپل دندې نه سره داسې کوم رسمي وظیفه نه لرم، ولې غواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت ته. شاید دغه ګوښه کېده د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرې سوم، فقط دلیل یې همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپلو حقونو ته رسېږو غږ پورته کړو او اسې وظیفه ونه لرو. ځکه چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده، کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په داسې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي یا تر پښو لاندې کېږي، بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ. ما وغوښتل چې آزاده اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نګینه جانې، تاسو د ژغ پورته کولو خبره وکړه، آیا تاسو په ورستیو اعتراضونو کې هم په ورستیو لاریونو کې هم ګډون کړی دی؟
د ورستیو لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار، ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه و کړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي، او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې که نو بحثونه که زین وقت اختلاف پیدا کیگی او یعنی زین وقت هم نظر نوی پا بعض مسائلو که او بیا هم دیده لپاره چه زه فقط سوشل میدیان ها او دست زه لکه مثلا آزاده راژیو یا معتبر راژیو در دست غک پرتکرام یا خلکو در غک رسه هم پا دقیقه اعتراضونو که میگدون نده کرای او واقعا مشکل در دقیقه رقم مبارزه چه استاز تمالومه در چه معترضی نیسی اتخیز لختل کور باسی او دسته بیزتی چلند سی کوی. نو طبعا هر چوک یو حراس لری یو دار لری پخپل سرکه، مگر بیا هم اعتراضون که میکر گردون نده کرای در رسانه لاری لکه یو آزاد خبری حالا خونده غوانم سی غک می ورسام.
او نگینه جانی، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللي وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي، آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې پس لاته دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مو وکړې چې باید څه ووسي څه وسي، حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه څرخ هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خوب هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسېږي.
او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو و دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم ښځو ته غوږ ونیسي او د دوی سره کښېني او د دوی سره مخامخ غونډې جوړې کړي چې د دوی خبرې واوري او د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي چې د ښځې څه وایي، ولې راوځي هره ورځ و لارو کوڅو ته؟
من بشیر سال پس سال که پمده نظری موزموگه دی اکثریت و خزو یا خبریالان و قوکتن هم داده چه دوی کینی لخز و نواوری، یعنی ولی باید اصلو یا هم بل هواد دست شرایط یا زمینه برابر کردی خزی هم دا افغانان خزی کنارینه دی یا لبل سرکین یا خبری و خزی، ولی در زمینه دلتا پا افغانستان که دنه نبرابری گی، ولی دوی لخز و سرنه گی، ولی دوی خزو حقونو تا دوی توجه نکوی، پاملرنه نکوی، رسیدگی نکوي چې حداقل د افغان خزو غختنی چی شي دي ډېر څه خونه دي غختي یا هغه خپل انساني مدني حقونه غختي دوی د تعلیم د کار کولو د سیاست نسی دوی اوسې کولای په آزاد توګه لکه په خو کار تلر شي فقط دغه موضوع ده. نو دوی حداقل دغه زمينه باید تل په افغانستان کې هم برابر کړی تر څو چې موږ لنګ دې له دوی سره وغږیږو او خپل هم غختنی له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکارانی یا هغه شد چې تاسو سره په تماس کې است هغوی هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی؟
په وار ورسره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې دي هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي. خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی. نو د خبرې ته هم توجه نه ده چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري. دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده شوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولی. خو د دوی له خوا کوم مثبت جواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جانې زبرته تاسو ته راځم له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې زبه له استاد اصولي څخه پوښتنه وکم. اصولي صاحب تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي. آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله و د دوه میاشتو معاشونه راکړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داسې کېږ لکه د یوې میاشتې معاش چې وي.
بله ډېراله
بله. نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغوی غواړي چې کار ته ولاړ سي؟
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي. نو موږ به چیرې ورته ووایو چې موږ ته معاشونه راغوی ته ګرسره په کور کې کښېنه د کوره مه ووځه چې ایجاب مراعت کوه او ښځې باید داخلي باید په کور کښېنه د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
ښه استاد، تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه، دغه څونه لوی ستونزه ده د ښځو لپاره؟
دا خو نه بیخي نه پوهېږم په کومه ژبه د تاسو ته ووایم. دا خو واقعا یو غیر انساني چلند دی. نو د یو ښځې سره چې میړه هره ورځ ولاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسو دا میړه د څه وکړي؟ دا څنګه دود معاینه کار وکړي که میړه کار وکړي کوم یوه کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض دی په شفاخانه کې دا 15 ورځې د ښځې باید په کور کې کښېني محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې ته طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم هیڅ ځینې استفاده کړی وای. حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللی د هغه سره څوک محرم وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دوی ارمان می پدغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده. دی بای طالب الجهل نوم پر ځان باندې کشی دی نه طالب العلم. نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک وو؟ محرم څوک چې دی ودا محرم ایسره؟ او بد بختانه دی په جزوی کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شزی پر کور کښېنول د مملکت ورانول مشاګردان پر کور کښېنول د مملکت ورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزي په ټولول اخته دي ډالر ټولې په لمنو او دوی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویلی چې تاسو عقل لري خپل ژوند د خپل حق په واسطه سنبال کړئ.
اصولي صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې پیغور او د شرم شوتو ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي؟
اول قصص پجزا د افزدی صاحب خبرت په احترام هغه ډیر ښه خبري وکي دا غو پتاید یو برخه دی تشریح کړه قصص جاي یو برخه زم تشریح کوم چې دا ولید سدي ورساس په یوه چې دغه ګرد بدبختی او عمل زموږ جهل او نادانی او بی سوادی دی چې موږ خلق زموږ خلق هغه خلق چې پس پات دی عقب مانده خلق دی او تحصیل نه لري په دې باندې شرمیږي چې خانمه یې پاس سواد دی شزی باید سواد زده نکری شزی باید پا کور کشینی شم مثال دادی فرزن هغه کسان چه تعلیم یافته دی علمیت لری دانش لری اغا افتخار کوي چه ماینه و انجینر ده افتخار کوي چه ماینه و دکتر ده او یا استاد ده افتخار کوي خوشحال دی مور می یا ما با سواد خانم کرده وظیفه لری افتخار رو بنده کی دا اصلی عامل جهل او نادانی دی چه دی دا علم او معرفه قدر نه پیږي نی دی الدلی چې با سواد شزه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري او یو بی سواد شزه چې سترګې لاندې دی یو لانده کانه ګونګه شزه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي دا دی ته نه ده معلومه نی دی الدلی علمیت نه لري نو ځکه دغه دی دا شرم ګني او اور ګني اوس یو شزه چې عالمه د خپل اولاد سره خپل میړه سره د خپل کورنۍ سره ډېر عالمانه چلند کوي یوازې پاتې سو د کور کار د کور کار یو ډېر جزوي مسله ده میړه ماینه اولادونه سهم پکښې اخلي په یوه دقه کې ګرد کارونه حل کېږي ګرد ځي وظیفو ته ماښام رالیږه په ډېر صمیمي فضا په خوشحالۍ په خندا خپل کارونه انجاموي کښېني خپله ډوډۍ خوري دا یو اړخ او راځو ستاسې بل سوال ته چې واقعا دا مسایل خو ستاسې موږ په جامعه کې چې دا پیغورونه ورکول کېږي نو خو دا د دې عامل هم بې سوادي ده د دې عامل هم جهالت او نادانی ده که دا عالم انسان د خپل علمیت او خپل دانش په واسطه چې موږ وایو چې علم مشعل دی لاره روښانه کوي او هغه انسانان ورپسې عالمانه حرکت کوي
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښه شدی واوریدل د دې خبرونی وخت نور پاتې رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.